کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو بیا هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم په کور دننه امو افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم اوریدلی سي خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورانی کوي.
پامکرید مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیلو بوټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان ستاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لیږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لیږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور تاسپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم درز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیه په وان ښار کې خاور تاسپارل سوي وو سبا کابل ته استول کیږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایران یا د وان په جهیل کې ترکیه ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ یې په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان زورګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او وسله والو مخالفینو ترمنځ جنگ نښتی ده چې قطرس کې د ملکي کسانو پر یوه درېچرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې له امله زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمیان.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار یولس بجې د نچین په سیمه کې د وسله والو مخالفینو په ماین الوتی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نه ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا زموږ د خلکو خاور ده. لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او د دریاب پا بستر بدل سویده. موږ حکومت تا مکررن شکایت همون کرده. دا شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ سو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لا نه ده څرګنده چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغې خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر دته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژني، ځکه هغه احمدي مسلمان و. احمدیان په پا پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتي تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 5 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو ولګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړي او تر 2099 د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 10 او 10 زرو ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربان څخه خوشی شولې.
په جګړو څه بیخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحالي لکه همدا لوی اختر ورځ څه بیخي ستړی خوشحالي ورځ ده خوشحالي چې خدای دا جنګونه کړه چې خدای دغه تور شپه نوره چې
د اوربند پر مسله یو تحلیل هم اوریدلی سي. اخوه د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په 9 کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجیګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم اوري چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت وو نور راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وایي د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نه وي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند په اعلانولو سره په عام خلکو له اختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خواول دی پریکړې هرکلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدي مودي خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په درې ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ دوستان چې په وظیفو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند نه په استفادې سره خپلو خپلوانو ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوانو پوښتنه وکړي چې کلونه کلونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشه سره نیولې ده.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلي ته د ناامنۍ له وجې نه سو تللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې دوی دایمي سوله وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او ناولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېښت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکې ده هم د جګړې لښکې لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتونکې ده.
خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور شپه نورا چې خدای پاک نه کنه راځي ورکه دا ډیر مخمنه و دا ډیر خاري خدای ورکه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته د ګڼو نور نړیوالو هرکلې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلای کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدي سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په موده کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وي کړې افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
د صورت کې دښمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره،
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تږي یو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې له جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي خپل ځواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د اعلامیې په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربند په اړه مو د خلکو خبرګونونه واوریدل. بل خو ځینې سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسه باندې مثبت اغیز کولای شي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زهیرمل مرکه کړي په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري نو پنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوی ده چې دواړه طرفونه نرمش وکړي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو هم زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپلو موافقو او توجهات باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې تلور مشته مخته شي و چې تر اوسه د امدې پافشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلی. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې دي شي در شي روشي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلات او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاک دی او دغه تاک داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربند شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس یې اعلانېږي. ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنگ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چې اوري هغه هم افغانان ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې دا فضا رامنځته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصه د ایرادیو ری. د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنټین له امله افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته ویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچا لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنټین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنټین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی. د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خی اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه خی چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغي او قرنټین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنټین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه شي. د دغه بانک په راپور کې راغلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري. خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړې دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي خو وایي چې د قرنټین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $70 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مریضي په خطر هم حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دا یو ډېر اهم مشکل او مشکلات وو. یعنې د سرمایه ګزارانو دپاره دا هم مشکلات وو. ولې په 4 میاشتو کې دا یو تاوان درخم چې په $70 میلیونه یواز د دغه سره توازن شوی دی چې مالونه بند و په دغه کې تمرچونه وشان باندې رااله تاوان وروسته تاوان پر تاوانونه وکړه خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم و. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تېرې بې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنخ کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خونی لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله باندې او تر څنګ د 30 میلیون ډالر په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړې اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وايي اجمل احمدي خغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستلی دی. خو پوښتنه دا ده چې خغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خبرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدي دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانې دویم مرستیال قسیم رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شو
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د فیل لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. ښاغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. اسمت ترون نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 15 ورځو کې بشپړیږي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یوه له 15 بناو څخه ګڼل کېږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کرونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کرونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کرونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس پیښې پکې ډیرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کېږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دې چې د خبرونې پات برخې ته ورسو چې پکې دوه نیوز پروګرامونه لرو او راپورونه هم سته. ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت کرباغ ولسوالی کو سیدی کا انتقال نیو بے آزادی اور راضیو لا کارکون کو صحیح کو ما پیغام نشر کر کہ استفادہ معلولین کو درستر کی تاس خلق یو کال کی استہدام سے بھی ہپ ہپ کو مکر سلام کر نہ تھا سو خدا دی وقت لو تر سروا کو پوری دمو پیغام ورسو. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله په نامه. ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاص د انکشافي بیات ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلې پورې نو که چیرې دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ته ولسوالۍ ده، د خانشین ولسوالۍ ده، ولسوالۍ ده، بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرنګ کرښه پرته ده، پر دې ډالر ولسوالی ٹو در سر وسل سی ابل بد ادمش کم پیشہ ورزی کارونا چی دے باب کی پوسائی تو گا وشا ترا انتقالی جی ابل با عام مسلمان ڈاکٹر وہ دیا مرے گئی وہ ابل مشکل چی آغبا یار سی دے گی وہ شار کا قول سی داز ما خاص غشتنا دا عوام ولس غشتنا دا انتشاف دیت تر ایسا تسلیم. السلام علیکم ورحمت اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو من نکوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي و دته موږ هم په معنا تر تخبره کړ. په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له فرشته جلال عزیز څخه د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپلو لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشوسوي او لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غاړې ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی تایر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. تایر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوي چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکان مجبور سوی و چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوي چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شی بو کې دي. خو تر هغه د مخ به یو بل راپور هم په ګډه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې څو وپاڼې چې په روسیې کې راجستر دي لوي د لوته داسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالۍ ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسما سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا ویپاڼې چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تړلي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندلي چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په هکله خبرداری ورکړی و. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خپرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې ویپاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغو درو ویپاڼو د مې له وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خپرې کړې. په دغو لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې ښودل کیږي. په دغو لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یوه بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو له لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خپرېدو موضوع له دې کبله اندېښنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. امریکایي سیاستوالو په زلونو خبرداری ورکړی چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو